دوام ولري د سر شمیرنه کې د برخه اخیسو ارزښت او ګټې دي په دې به د څیړونکو نظر واوري. پاکستان سپریم کورټ په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې په آینده درې میاشتو کې دننه د انتخاباتو حکم کړی دی. د ستر عدالت په دې حکم باندې د سوری چارو د ماهرینو نظر واوري. ملګرو ملتونو کې د افغانستان د حالاتو په اړه د فکرمندۍ اظهار. د بشري حقونو شورا افغانستان کې د ښځو او جنکو سره د طالبانو پر رویې یو ځل بیا اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې افغانستان به سږ کال هم د سخت بحران سره مخ وي. او داسې حال کې چې د جاسوسۍ بالون پر سر د بیجنګ او واشنگتن ترمنځ تعلقات خړپړ شوي دي، د چین سره د ستراتیژیکي مقابلې په اړه د امریکا کانګرس دوه کلنه پراخه پلټنه پیل کړې ده. نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. ستړي مشه په خیر راغلی. دا وی دیوه دا بخښوي دی په پېښور کې د ماخوسن لاس په کابل کې د ماخوسن نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې فواد لامیم او د دې ساعت تفصيلي رپورټونه تاسو سره شریکوم. په ټول پاکستان کې نن د مردم شماري ډیجیټلی لړۍ پیل شو چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. دا چې دا ځل دا ډیجیټلی لړۍ د نورو ځلونو سره څه فرق لري، خلک پاره څوي، سیاستمداران یې پاره څوي او د تنوري ورته پوښتنه به زموږ خبريال الیاس خان راته جواب کړي چې همدا شیبه د سکایپ د لارې د اسلام آباد د موږ سره په پروګرام کې دی. ورته خراغلاست وایو الیاس خان صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی.
ډیره مننه لامی سره، خوشاله اوسئ.
سلامات اوسئ. اول خدا راته وایسي چې دا ډیجیټلی مردم شماري چې ده دا څنګه عمل دی په پاکستان کې؟ خو مخکې هم سر شماریان کېدلې یا مردم شماریان کېدلې، دا ځلې فرق څه دی؟
جی لامی صاحب، تازل چکم پروڈیزر پا پاکستان کی دا ڈیجیٹل مردم شماری کی گی دے دا پارا چکم دا پاکستان بیور آف سٹیٹسٹکس یا دا شمیرن ادارہ دا آغی یا باقاعدہ ایپ ایجاد کرے دے او چی دا آغی دا لارے با خلق پا خپلا باندے زان رجسٹر کوی دا گر دا کور سربراہ نوالے چی باغا کور کے سمر خلق دے زنانا سمر دی ماشومان سمر دی وی بیوز ځان په خپل باندې د پورټل د لارې رجسٹر کی او دا غي نرسټو د چارواکو د وینا ده چې یو لک او شپږ وی زره انیمریټرز یا کوم د شمار کون کی دي، هغه به بیا هم هغه رنګ مینوالي کور په کور راځي او د حیوان ګډ ګډ ته به هغه ځان رسوي چې د تغې خلکو دوباره بیا تصدیق کی هغه به الریډي په سیستم کې راغلی وي خو دوباره به د خلک دي او دا هغه کورونو مشرانو نه یا کور دا غینه به دا غی تصدیق کوي چې پدې کور کې څومره خلک دي، څومره پدې کې زنانه دي، څومره ماشومان دي.
بالکل. ام ته برخه کې ما غوښتل پښتنه وکم چې کوم معلومات را ټولېږي؟ یو خدا دی چې آبادی څومره ده، دا شمیرنه کیږي، بل په دغه سر شمیرنه یا مردم شماره کې کوم داسې مهم معلومات را غونډيږي او د ملک نظام او خلکو ته ګټه څه ده؟
جی لامی صاحب، بنیادی توګه باندې چې د هیواد څومره د پرمختیا کارونو منصوبې جوړیږي هغه په هغه سیمه کې د آبادۍ په بنیاد باندې جوړیږي چې دغه خلکو ته دغه تکې زنانه څومره دي، دغه تکې ماشومان څومره دي، نرخزیان څومره دي، کم شمیره فرقې څومره دي، دې کې څومره خلک په روزګار دي، څومره بیروزګار دي، دغه ټول معلومات د لاندې رستو بیا هغه سیمو ته د پرمختیا کارونه ورکول کیږي چې پای کې د سکولونو سمره پکار دي، د کالجونو سمره پکار دي، د تکنیکی ادارې سمره پکار دي، نور دغه تک بنیادی سہولتونه سمره نشته دي. نو دغه ټول سیزونو د مدار په دغه باندې وي چې دغه آبادی په مکمل توګه باندې چې یو څو پاتې نشي او ټول کاونټ شي، شمیرنه وشي او برابر آبادی چې اکثر له دغه نیو کې پیږي تر دې کې کمې به شي راځي. دا د حکومتي چارواکي دا وایي چې موږ به دا یو شفافه طریقې سره صحیح ده مرته کوو چې څوک هم په ګډ د هیواد په ګډ ګډ کې به دا انیومریټر څومره رسیږي او د هغې نه به دوباره دغه یو پخلیم کوي چې دغه څوک پاتې نه شي.
د انتخاباتو د عمل په شان دغه مردم شماری هم د یو ملک ډیر اهم عمل دی، ډیر اهم پروسه ده، او په دې باندې کله کله تنقیدونه هم په ډیرو ملکونو کې ما اوریدلی دي چې شوی دي په طریقو باندې یا خلکو شکایتونه کړي. په پاکستان کې غواړم پوښتنه وکړم چې په دغه لړۍ چې اوس شروع شوې ده څه تنقیدونه شوی دي، څه نظرونه ورکړ شوی دي او کنه؟
دیکھیے لامے سے یو خو دغه لغون دی یو تنقید کی گی چیرا دا پاکستان کی چونکہ زیادہ تر خلق ناخوانده دی او بل دل تک دا انٹرنیٹ ہوا عمر اسانتیا بھی نشتا کم چھپا یو جدید او پرمخ اولان دی حوادون کی بھی ڈیولپ کنٹریز کی بل آ او هم خلق کی نشتا دے چیرا مردم شماری سطح ہوئی آبادی سطح ہوئی ددے بمنک گٹی سے بھی دغه باندې هم یو مکمل سلیکټر کمپین خو چلیدلی دی په مطبوعاتو کې یا په ټی وی باندې. خو سیاسي ګوندونو صرف دومره کړي دي چې عام یو بیانونه په اخبارونو کې ورکړي دي چې په ګڼ شمېر کې چې څومره هم تاسو یې ځانونه رجسټر کوي چې رجسټر منقل نو بیا به تاسو د خپل سہولیات په تاسو ته یا چې کوم ستاسو برخه ده په وفاقي محاصلو کې یا حکومت چې کوم تاسو ته اسانتیا وي درکوي ډیولپمنټ په واقعیا کارونه هغې نه بیا تاسو معلومه پاتې شي. خو بنیادي دغه یو نیوکې کېږي د هیومن رایټس یا بشري حقونو لخوا د تنظیمونو لخوا چې اوس هم دلته کې زیاتره سیمو کې لکه کوم وګورو لرې پرتو سیمو کې نن هم د قبایل پخواني قبایلي سیمو یا د بلوچستان لرې پرتې سیمې دغه رنګ د پنجاب چې کوم جنوبي سیمه ده سند کې بعض لرې پرتې سیمې هغه خلک دغه شکایتونه کوي چې دلته انټرنیټ نشته او دغه اسانتیاوې هم د وړاندې نه ورکول پکار دي او د هغې نه وروسته بیا داسې قسمه ډیجیټل چې کوم مردم شماري د هغه کول پکار دغه نیوکې د مختلف تنظیمونو لخوا کېږي. حکومت بیا دغه د چارواکو وینا ده چې مونږ به دې سره سره چې کومه دغه زمونږ دغه شمار کوونکي دي نومریټر دي یو سل شپږویشت یو لک شپږویشت زره دوی د دې شمېره ښایي بی با عمر منولی پور پکور گزی او دغه چې کوم معلومات شریک پرې شوی د دغه خلکو لخوا دغه تصدیق هم کوي او په خپل باندې به هم د خلکو د رجسټریشن کوي.
او په خلکو کې تاسو یو اشاره وکړه چې په دې اړه باندې څه په هواي نه دی شوی ډیر خو بیا هم اعلانونه څه شوی دی، خو غواړم تاسو د نظر یې واورم چې خلک څومره لیواله دي د لړۍ ته یا د پروسې ته.
نو یو نوې دغه د دلچسپي خو پکې د خلکو شته دی بالکل. خو دغه به لکه څنګه ما وړاندې وای چې کوم خارجي سیمې دي باغې کې هغه پو هم زیاته ده، اویرنس هم زیات دی، خلکو سره انټرنیټ اکسس هم ډېر دی او تعلیم هم شته دی. نو دغه خلک خو زیات لیواله لیدل کېږي، خو چې کوم لرې پرتی او کمزوري خلک دی د هغوی تعلیم هلته نشته، هلته کې پوهه نشته دی. نو هغه خلک به زه دغه ګومان کوم چې زیاتره به د دې نه هغه رنګې ګټې پورته نه کړي نه کړی شي څنګه چې په خارجو سیمو کې دغه کېږي. او که مونږ وګورو نو وړاندې هم دغه رنګ د فاټا پخوانی قبایلي سیمو نه دغه شکایتونه داسې بلوچستان نه په کراچۍ کې چې کوم غټ بون دی آی دغه شکایتونه به کول چې زموږ ګڼ شمېر خلک چې کوم دي نو هغه د هیواد په آبادۍ کې شمار نه دي او دغه آبادي زموږ کمه ښودلې شوې ده
ډیر مننه په دې هیله چې خلک دغه معلومات واوري او ور باندې عمل وکړي او په دغه سرشمیرنې کې هغه اهمیت باندې پوه شي او برخه واخلي. سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ الیاس خان. سلامت. او د پاکستان د نورو برخو په شان په بلوچستان صوبه کې هم سرشمیرنه یا مردم شماری د سختو امنیتی تدبیرونو لاندې پیل شوې ده او چارواکي وایي چې په اولو درې ورځو کې به دوی د کورونو شمیرل کوي او بیا به د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې مردم شماری روانوي. د بلوچستان نازمو خبريال نعمت الله سرحدي دا رپورت را لېږلی دی.
د پاکستان د نورو برخو سره سره په بلوچستان ایالت کې هم د سخت سارنې لاندې ومه سرشمیرنه شروع شو او سرشمیرنه کوونکي چارواکي کور په کور ګرځي او معلومات سره غونډوي.
کور مشر څه نه میږي؟
نصر الله.
حکومتي چارواکي وایي په ایالت کې رواني خراب امنیتي وضعیت له امله سرشمیرنې کوونکي ډلو د امنیت لپاره یې سخت ګامونه پورته کړي دي او سرشمیرنې کوونکي ډلو د حفاظت لپاره پولیس لویس چارواکي په لوی تعداد کې ګمارلې دي. خو سرشمیرنې کوونکي چارواکي وایي سپاولنې درې ورځې کې به دوی کورشمیرنه کوي، پس د کورشمیرنې بیا به دوی د سرشمیرنې عمل شروع کوي چې د رواني میاشتې د آخرني تاریخه پورې به روان وي.
اوله درې ورځې به د دې لیسټینګ کیږي، د لیسټینګ بیا به درې ورځې بعد ځګه دي د دولس ورځې دي هغه بیا د میشن کیږي. موږ د ټوله کامسه د ټوله ولس موږ دا خواست کوو چې دی په دې کې به زیات عدد دغه د دې سره کاپریشن وکړي، د شمارې کندګانو سره سپایي په دې کې دی بډ چرکر ایساوخي.
په پاکستان کې په 2011 کې سوي سرشمیرنه باندې هغه وخت باز کوم پرستو مشرانو ګوتی پورته کړی به چې د مختلفو قومونو سوي سرشمیرنه نه ده سوي او آبادی کم ښکارا سوي ده. خو د مدني ټولنې په اړینو وسم حکومتي هغه ارګانونو کوم چې د سرشمیرنې عمل نگرانی کوي ځاګه کړی دي چې دغه ډیجیټل سرشمیرنې عمل د پسی توګه سرته ورسوي.
خپل خدای سي چې د کلمو د پنسل استعمال پکې کړی نو د دې واره چې کوم ډیجیټل سیستم شروع دی په هغه کې تقریبا موږ په ځین هغه دوه نمبرې وو چالاکي وو دا هغه به شاید نه وچلیږي. موږ د دې واره د دې ډیجیټل مرمې شماري د کارکونکو سره دا اپیل کوو چې چونکه دا ډیجیټل سیستم دی په دې کې هغه دغه باید څنګه ووسی چې هغه کې خرابې راځي. ټول انسانان ټول ملک په کار دا چې درسي د دې اندراج ووسی.
په پاکستان کې دا اول ځل دی چې ډیجیټل یعنی کمپیوټرایز سرشمیرنه کیږي. مخکې د پاکستان شماریاتو ادارې چارواکو به وی وی ډیوا ته ویلي وو چې کوم ډیوایس یعنی اله د سرشمیرنې کوونکي چارواکو ته ورکول شوې ده هغه کې د سیمې نقشه جوړه ده او یو چارواکي په خپل حدود کې کور شمیرنه او سرشمیرنه عمل سرته رسوي او ډیوایس په دغه عدد شمار په خپل د انټرنیټ لاري مرکزی نظام ته رسوي. کبه هم کوم سیمه پاتې سي د هغه سیمه خلک دی پوری ځلې مرکزی ودانی کې جوړ د شماریاتو ادارې دفترونو سره تماس ونیسي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
بیا هم سړی مشي پاکستان په اقتصادي توګه د دیوالیه کېدو سره مخ دی او غواړي چې پور ورکوونکي هیوادونه او مالیاتي ادارې ورسره مرسته وکړي. که څه هم مالیاتي ادارې غواړي چې د پاکستان سره مرسته وکړي، مګر دا ویره ورسره شته چې د مرستې چین د پاکستان په خپل پور کې وانخلي، ځکه چین په ورستو کې پاکستان ته ډېری قرضې ورکړي دي. چین د خپل یو اهم ملګری هواد مالی مرستو ته څومره تیار دی؟ د ډیوه همکار ارباب محمود علي ور باندې دا رپورت برابر کړی دی.
چین او پاکستان ډیر نږدې ملګری دي. چین پاکستان ته د سیپک پروژې لاندې د 8 بلیون ډالر نه د زیات سرمایه‌کاري او قرضو ژمنه کړې ده. رپورټونه وايي په داسې حال چې پاکستان د سخت مالی ستونزو سره مخ دی، چین د خپل قرضو مودې غزولو ته تیار نه دی.
د پاکستان په اړه هم چین دته نه دی تیار چې د اقتصادي صورتحال بنیادی ذمہواری په غاړه واخلي. دا سخکاری چې IMF یا نور پور ورکوونکي هیوادونه دي د پاکستان سره مالی مرستو ته راوړاندې شي، چین د ډیرو شیانو نزان لري ساتل غواړي او یقینا چین به دا هم دریز لري چې دا د یو ځل خبره نه ده.
د IMF تر مخه د ستمبر په میاشت کې د پاکستان په 100 بلیون ډالر خارجي قرضو کې د چین د قرضو برخه تر 10% پورې ده. سمال جاتوی چې IMF د پاکستان سره په تیرو مذاکراتو کې دا غیر معمولی خبره شامل کړې و چې د دوی قرضې به د چین مالیاتي ادارو ته نو ورکول کیږي.
د امریکې د حکومت هم دا وینا ده چې په اداري کچا د هغه حکومتونو سره مرسته نشي کېدلی څوک چې دا رقمونه د چین قرض ورکوونکو ادارو ته ورکوي، او دا د پاکستان لپاره یو غټه ستونزه ده.
پاکستان وایي د چین قرضونه په ارزانه بیا دوی ته ورکړل شوې دي او د مغربي هوادونو په خاص توګه د امریکا د چارواکو د اندېښنې بې ځای دي چې د چین قرضې د دوی د راګیرولو یو دام دی. انډرو اسمال وايي کوم هیوادونه چې د مالی ستونزو سره مخ دي او غواړي چې د مالیاتي ادارو سره د پورونو تنظیمولو په اړه خبرې وکړي، بیا د هغوی د پاره د چین قرضې ښه پایلې نه لري.
موږ ګورو چې په کومو ملکونو کې د چین د قرضو برخه ډیره ده، هغوی د مالی ستونزو سره مخامخ دي.
د سریلانکا همبنتو ته بندر د چین په مالی مرسته جوړ شوی وو او بیا د پور واپس کولو کې د ستونزو په وجه کال 2018 کې چین ته په اجاره ورکړل شو. دغه سي د زیمبیا مثال هم دی. سمال چاته وی چې دغه ګامونه په نړیواله توګه د چین قدر کم کړي دي او چین به نه غواړي دا بیا تکرار کړي، او بل دا چې پاکستان سره د دې ضرورت هم نه لري ځکه چې چین سخواړي هغه پاکستان خپل ورکړي. د چین د خوا د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو کې سی پیک یو مثالی منصوبه ګڼل کیږي، خو انډرو سمال وای په پاکستان کې د امنیت د خرابې وضع، د سیاسي بې آرامۍ او د معاشي ستونزو په وجه دغه منصوبه د ستونزو سره مخ شوې ده.
زما په خیال د سی پیک د منصوبې امکانات کم شوي دي. په هر صورت د دې د بیا بحالۍ لپاره هڅې کیږي او ځینې منصوبې به دوام هم ولري، خو زما په خیال دې کې به د پام وړ سستی ولیدلی شي. دا به د نور لومبني پړاوونو په شان نه وي.
سیډونکو وی پاکستان د چین او امریکا سره مراسم توله ساتلی دي او په مشکل وخت کې د دواړو هیوادونو مرستې ترلاسه کړې دي، خو دغه دواړو هیوادونو په منځ کې د اختلافاتو سیوا کې دلو په وجه به نور پاکستان ته داسې کول ډېر ګران وي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنی کتلی او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
بیا هم خرغلی او بیا هم د پاکستان اقتصاد ته یو نظر لرو. پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، خارجي زر مبادله ډیری کم شوې دي او پور اخیستل ورته هم اوس مشکل ښکاری. په داسې یو حال کې د ملک او عامو خلکو اقتصادي آینده به څنګه وي؟ په دې اړه زموږ سره په پروګرام کې د اقتصادي چارو څیړونکی طاهر امین صاحب نن را سره په پروګرام کې میلمه دی چې خپل نظر به را سره شریک کړي. طاهر امین صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی زموږ پروګرام ته.
ډیره مننه جی، اسلام علیکم.
سلامات اوسئ. اول کدا راته وایي چې په اوسنی حال کې پاکستان د دغه سي اقتصادي نابحالۍ نه د وټو د پاره کوم لارې آپشنونه په وکیل لري؟ آیا IMF یوازینی امید دی د پاکستان څنګه؟
مهرباني جی، د ټیم کې کته سو وګورئ نو د ګورنمنت ټول فوکس چې کوم دی هغه په IMF باندې دی. ولی چې کله یو ملک یا که پاکستانی که هغه بلی، نو کله چې د IMF په پروګرام باندې دا یو کمفرټ لیټر ورکی، یو کمفرټ لیول ورکی نور ملټی لیټرل تا او بای لیټرل تا، او دا غي په توګه باندې نور چې کوم دی فاندنګ هغه ملک ته راځي. که د ټیم کې تاسو وګورئ د پاکستان زیاتر هغه انحصار هم په IMF باندې دی، او د دې وجه ډیر سخت سخت اقدامونه واغستل چې هغه د ګورنمنت تا هغه پولیټیکل کاست هم ډیر زیاتو، او ډیر زیات په دې باندې اغه چې کوم دی تنقید کوم وکړی شو. خدایي باوجود د IMF نه بل لار نشته په دې ټیم کې، او هم دغه شانته دا پوهانوي چې آل روډ لیډز ټو IMF. داغي وجه دا ده چې کله IMF پروګرام بحال شي نو د دې په وجه باندې به موږ تر نور ملټی لیټرل بای لیټرل کغه ایشین ډیولپمنټ بانک ته، کغه ورلد بانک ته، کغه ایشین انفراستراکچر بانک ته، هغه ته به یو کمفرټ لیټر ملو شي، یو لیول به ملو شي، او دغه شانت هغه کم فاندنګ چې دی هغه به پاکستان ته را شروع شي. دغه شانت د IMF ته پروګرام دا هم یو پوینټ او چې کله په 2019 کې زموږ د معاهده شو په هغه ټیم کې جولای 2019 خبره ده، نو دا په ډاکومنټس باغې کې غټ غټ لیکلي دي چې په دې درې کال کې به مونږ ته د خپل فرندلی کنټریز نه تقریبا 40 بلین ډالر چې کم دي دا فاندنګ کیږي. او که په دې ټیم کې تاسو وګورئ نو د فاندینګ ولر هم د سنگ چې د ایم ایف هغه شرایط کوي چې دا تاسو امپلیمنٹ کې او ریفارمز وکي. نو تاسو به اوریدلې چې څو وخت مخکې سعودي عربیا نه هم داسې اوازونه اوچت شوی او غوي چې موږ به د ریفارمز نه علاوه اوس پیسې داسې نه ورکو او هغه بلینک چیکس یا هغه شانتي بنې. نو دې ټیم کې ټول زموږ فوکس چې کوم دی د ګورنمنت هغه په ایم ایف باندې او کله ایم ایف پروګرام کمې پورې بحال شوی نه نو ملک ته به ډیر زیات کوم دی د مشکلاتو
او په داسې حال کې ګوري چین د پاکستان نږدې اتحادي ملک ګڼل کیږي خو اوس چې پاکستان د داسې اقتصادي مشکل سره مخ دی آیا چین داسې ملګرتیا ورسره کړی دی چې پاکستان ورنه خوشاله وي او د پاکستان د توقع وړ ملګرتیا وي؟
بالکل جی خبر اترې روانې دي او تاسو به کتلې چې 13 هفته هم تقریبا 700 ملیون ډالر چې کم دی د چاینا ری فاینانسینګ وکړو خو دې ټیم کې زمون خبره دا وی سر روانې دي تقریبا د 3 بلین ډالر او دې کې چې کم دی رول اوور هم دی او د نیو فاینانسینګ خبره هم کړي نو کومه پوری چې دا فاینلایز شي ویني او دا شي ویني دا غي پوری ای سوم ویني شو خدا خبره ده چې چاینا چرې هم پاکستان یوازې نه پرېخي او د پاکستان مرسته کړی دا هغه جدا خبره ده چې پاکستان ته کم قرضونه ورکړي دي هغه په ګرانو شرایطو باندې ورکړي شي وي کمپیر ټو لکه موږ ته چې د ورلد بینک نه یا د ایم ایف نه کوم قرضه ملاويږي دا غي شرایطو نه چینا شرایط هغه ګران وی خدا دې چې چینا چیرې هم پاکستان یوازې نه دی پرېخي. نو دې ټیم کې زمونږ فوکس تا دی او ټاکس روان دي 3.5 بلین ډالر باندې چې دې کې رول اوور هم دي او ری فاینانسینګ هم دي او سمره زرته زر چې دا اوشي نو دا به پاکستان لپاره خوش عین وي.
تایرمین صاحب یو خو د پاکستان اقتصاد څنګه د حالت ته ورسېده یو هغه داخلي پالیسیان دي داخلي چارې دي چې سیاستمداران پکې یو بل ملامت ګرځوي خو یو دا دي چې د پښتنو پیدا کیږي چې پاکستان اوس وخت کې یا په تیرو څو کلو کې یا په تیرو څو لسیزو کې خارجي پالیسی خپل څنګه مخ ته وړي ده آیا د خارجي پالیسی کې کوم غلطي کړې ده چې اوس په نړۍ کې داسې په اقتصادي لحاظ یوازې پاتې او څوک ورسره د مرستې لاس نوک دی یا تر اوسه پورې په دغه اقتصادي بحران کې ورته د امداد لاس نه دی ورکړی تاسو کومه داسې اشتباه یا تیروتنه یا غلطي په پالیسی خارجي پالیسی کې ګوري؟
کم چې موجوده صورتحال دی نو ردوی دوه قسمه ریزنس چې کم دی هغه مونږ وای شو چې دا دی هغه که بهرنی دی او کاغه اندرونی دی. بهرنی تاسو ګوره چې کم بهر په ټول دنیا کې یو قسمه هغه ریسیشن لایک سچویشن او کرایسس لایک سچویشن او هغه خاص کر د رشیا د یوکرین وار نه پس چې کم دی پاغه کې ډیر زیات هغه اضافه راغلی دا غې نه پس ک بیا مونږ وګورو نو په انټرنیشنل مارکیټ کې د پټرولیم پروډکټس پرایسس چې کم دی هغه هم دغه شوی او دغه شان نور کموډیټیز کاغه غنم دی کاغه د خوراک نور څه شیزونه دی داغي پرایس چې کم دی قیمتونه هغه هم اوچت شوی. لازمی خبره ده پاکستان داغي نه سبا مبرانو او داغي هغه سره چې کم دی هغه په پاکستان باندې هم راتل. بیا کوم غره شو زموږ اندرونی پالیسی تاسو ګوره چې یو خصلی پولیټیکل یا سیاسي چې کم عدم استحکام دی هغه په خپل ځای باندې روان دی او بل چې کم ریفارمز دی هغه په مستقیل توګه باندې داسې نه دی شوی چې یره داغي نتایج هغه راشي. یو کس هم د اوسه پورې د شيسته تیار نه دی چې د دې کوم پولیټیکل کاسټ او هغه والی او څوک هم چې راشي ک هغه تیر ګورنمنټ او کدای نه مخکې ګورنمنټ او اوس ګورنمنټ ته ناغه کاسمیټکس چې کوم دی مېرز والی او هغه وقتی توري او داغه لازمی خبره ده هغه دغه چې کمی ریپرکشنز چې کمی هغه دومره سیوای چې هغه نن سبا ملک دی حالت رسول دي
او یو بل پښتنه او وخت وخت کم دی یو روسي پښتنه کچرته د پاکستان اقتصاد داسې وانګیرې ک سقوط وکړي او د دې حالت نه بهر نکړي شي چې دا وستې د حالت نور هم بدتر شي نو اثرات به په خطي او په نړیوالو باندې چوي او نړیوال دا خطر حسوي آیا پاکستان به فریق دي چې داسې یو حالت ته ورسیږي؟
نجی دومره غیر دغه سوک هم نشي کولی. لازمی خبره سوک خو به مخکې راځي کاغه لول خو به ملک نه بخپله داسې اوازونه پورته کیږي او بیا داسې فرندلی کنټری شتا او داسې ملکونه شتا چې هغه به پاکستان چیرې هم هغه پوزیشن ته نه پریدي. دا لازمی خبره را چې د دې اثرات پر راځي څنګه چې تاسو سریلانکا کوټ له چې الته کې منګای 65 یا 70% تر رسیدلې را پاکستان کې نن تقریبا 31.5% تا. نو دا خبره ده چې منګای کې اضافه کیدی شي بیروزګاری کې اضافه کیدی شي په جی ڈی پی گروتھ زمو کمی دی شي زمو ډایریکټ فارن ډایریکټ انویسټمنٹ پاغي کی کمی دی راتلی شي خداسي نشي کیدی چې لکه ټول ملکونه به د پاکستان نه لاس اوچت کی ولی چې د پاکستان یو خپل اهمیت دی هغه جیو پولیټیکل په حواله سره کاغه د افغانستان په حواله سره کاغه د سنټرل ایشیا په حواله سره کاغه د چینا او یو ان کا هغه د امریکا په حواله سره نو څوک هم داسې بنی ټیک دا په دې ټیم کې د پاکستان لپاره یا د یو زور مقام دی
یا
چې لکه دوی په خپل ریفارمز والی او پاکستان مخکې سټیپ والی او بیا د ملکونو برابر مخکې کیږي.
ډیره زیاته مننه طاهر امین صاحب موږ سره په پروګرام کې راغلی او خپل نظریات مو شریک کړل. ژوندۍ اوسئ.
السلام علیکم.
د پاکستان سپریم کورټ په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې په نیوی ورځو کې دننه د انتخاباتو د ترسره کولو حکم کړی دی. عدالت په خپل لنډه فیصله کې ویلي په خیبر پختونخوا کې گورنر اسمبلی ماته کړي خو نو د انتخاباتو نیټه دې هم هغه ورکړي، مګر د پنجاب صوبې اسمبلی گورنر نه د ماته کړي ځکه نو د انتخاباتو د نیټه معلومه ولی د هیواد د صدر ذمہواری ده. د دستوري چارو ماهرین د سپریم کورټ په دیننني پریکړې څه نظر لري؟ تفصیل یې د ارشد حسین پر پورت کې اوریدئ شي.
د ستري محکمې د مارچ د لومړۍ نیټې د امر تر مخه په 15 کسیزه بنچ کې دریو قاضیانو عمر عطا بندیال، منیب اختر او محمد علي مظهر د انتخاباتو کولو په حق کې رائے ورکړې ده او قاضي جمال مندوخیل او قاضي منصور علي شاه د انتخاباتو په اړه اختلافي نظر ورکړې دي.
دا اوس خبره روانه شو چې دا چې کوم 23 تاریخ باندې نه ججانو هغه کې دوه جج چې کوم دي اغاز هغه ځان د بنچ نو لری کړي او هغه فیصله اوس هم ټاک کړي. نو دا به ډیر یو کوېشن چې کوم دی هغه به اوس هغه روزي دي چې دا خلک دا وایي چې دا 3-2 اکثریتي فیصله ده کا 3-4 اکثریتي فیصله ده.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د سپریم کورټ په دې پریکړه لا کوم خبرګون نه دی خودلې. خود قانون مرکزی وزیر اعظم نذیر تارل په خپل رد عمل کې ویلي زمنګ په ان دا پیټیشن د دریو په مقابله کې د سلورو قاضیانو اکثریت رد کړی دی. عدالت د شورو پرس په خپل لنډه فیصله کې ویلي چې د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلیانو د ماتېدو وروسته په دواړو صوبو کې باید په نوې ورځو کې دننه انتخابات وشي. سپریم کورټ ویلي چې په خیبر پختونخوا کې به گورنر د انتخاباتو نیټه اعلانوي او هغه ځکه چې گورنر اسمبلی ماته کړی ده. عدالت ویلي کې گورنر اسمبلی ماته نکړي نو صدر تاریخ اعلانولی شي او ځکه د انتخابي کمیشن په سمدستي توګه د صدر سره سلا مشوره وکړي. سپریم کورټ په خپل فیصله کې ویلي کې د صدر عارف علوی د اعلان سره سم د اپریل تر 9 انتخابات ممکن نه وي نو د مشورې وروسته په پنجاب کې نیټه بدلی دي هم شي.
پاناما لیکس کم کیس او هغه کې 500 ججانو اوریدل او دوه فیصله اور په دریو بیا روسکا هغه کیس واورید. پر جما سونه خیال دی چې دا ایشو چې دی نو دا بیا د عدالت ته په سونه صورت کې راځي.
د پاکستان سپریم کورټ دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې د پاکستان په اتحادی حکومت کې شامل دریو لوی ګوندونو د خیبر پختونخوا او پنجاب د عام انتخاباتو په اړه د عدالت څخه په ټولو قاضیانو مشتمل د بنچ جوړولو غوښتنه کړې وه. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
لکه څنګه چې مو واوریدل د پاکستان سپریم کورټ امر کړی دی چې په راتلونکو نیوي ورځو کې دننه به په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې د اسمبلیو انتخابات ترسره کیږي. د عدالت د دې فیصلې نه پس سیاسي ګوندونو مختلف عکس العملونه ښودلې دي. پاکستان تحریک انصاف دا فیصله د دستور تر مخه ټیک ګرځولې او حکومت هم ویلي چې په دې فیصلې د بیا کتنې ضرورت نشته. نور حال د اسلام آباد نه د اورنګزیب په دې رپورټ کې واوري.
ستر محکمه د فیصله نه پس د قانون مرکزی وزیر اعظم نذیر په صدر عارف الوی سخت نیوکه کړې دي او ویلي دي صدر وړاندې انتخابات اعلان کړل بیا د خپل فیصله نه په شا شو. او ستر محکمه کې د صدر عارف الوی وکیل هم دا خبره منلې ده. د قانون مرکزی وزیر وای د دستور تر مخه صدر د ټول هیواد وی خو دلته صدر یو سیاسي ګوند نمائندګي کوي.
ستر محکمه خو فیصله وکړه خو خیبر پختونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو په حق له اپیلونه اوس هم پیښور های کورټ او لاهور های کورټ کې پراته دي او حکومت به د هغې هم انتظار کوي ځکه چې د ستر محکمه د دې فیصلې تشریح پیښور او لاهور های کورټ فیصلو نه هم کېدی شي.
پاکستان تحریک انصاف چې پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی یې ماته کړې وي اوس د دوه صوبو کې انتخابات غواړي. د ستر محکمې په دې فیصله خوشاله دي او دا فیصله یو قانوني ګټه بولي.
انتخابات د دستور یو بنیاد دی او دا یو جمهوری حق دی چې دستور ورکړې دي او نوی ورځو کې به انتخابات ضرور کیږي او څوک هم اوس په دې عمل کې خند نشي جوړې دي. ستر محکمه مرکز ته د فیصلې لزریه واضح پیغام ورکړو چې نوی ورځو کې انتخابات دې وکړې شي او د انتخابی عمل د پاره سکیورټي او نور تنظیم کول اوس د حکومت کار دی.
جمعیت العلماء اسلام چې حکومت کې شامل یو ګوند دی د سینیټر او وکیل کامران مرتضی وی یو ګوند هم د انتخاباتو خلاف نه دی خو موجوده وخت کې انتخابات کول به ګران وي.
بینګ ا پولیټیکل پارټي موږ اپوز نه کوو الیکشن ته چې کم تاریخ مشته راکې موږ الیکشن کو او دغه کې یو مسله هم نشته. صرف مسله دا ده کې کیئر ټیکر سیټ اپ چي دی یا دا الیکشن سکیم کې دی هغه کیئر ټیکر سیټ اپ چي دی دا وخت نیم گورنمنٹ کې کیئر ټیکر سیټ اپ دی او نیم گورنمنٹ ملک پولیټیکل گورنمنٹ دی.
پخوانی وزیر اعظم او پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم د عدالتي فیصلې باندې خوشحالي څرګند کړې ده او د فیصلې پس فوري توګه انتخابات کولو لپاره په حکومت فشار زیاتولو لپاره اعلان شوی. جیل بھرو تحریک د ځنډولو خبره هم عمران خان په ټویټر کړې ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
په خیبر پښتونخوا کې وکیلان په احتجاج دي او وایي د 15 کالو راهیسی د صوبې نه یو جج ته هم سپریم کورت ته ترقی نه دا ورکړی شوی. د شروع یا چاشنبه پورې د خیبر پښتونخوا وکیلانو د عدالتونو نه په همدی خبره بایکاټ وکړ چې د وجه په سلګونو کیسونه دا وريدونه پاتې شوې دي. نورحال د ارشد مومن په ریپورت کې لیدلې او اوریدل شي.
وکیلان وای د کال 2013 نه د کال 2013 پورې د خیبر پښتونخوا نه د سپریم کورت یو جج هم نه دی ټاکل شوی. د پیښور های کورت د وکیلانو د اتحادیه جنرال سیکرټری فاروق اپریدی دیوته ویل سپریم کورت د ملک تر ټولو لوی عدالت دی او په دغه کې د ټولو صوبو نمائندګي کوي. نوموړي ویل په کال 1996 کې سپریم کورت پریکړه کړې وه چې د های کورت سینر ججان به د سپریم کورت ججان ټاکل کیږي.
کچری مونږ دا وایو چې زما جج نه اهل دی نو ته وایې چې دا نه اهل دی. کدې نه اهل دی نو بیا چې ستاره لپاره نه اهل دی نو ماده لپاره اهل شو بیا ماده لپاره ماته دلته ستاره لپاره کې نو لې دی.
فاروق اپریدی زیاته کړه په ټولو صوبه کې د روزانه په حساب نږدې د 15,000 کیسونو اوریدنه کیږي. مسلم خان د پیښور های کورټ ته د تاریخ لپاره راغلی وایي د تاریخ تراتلو د لپاره مزدوري پریخي خو عدالت ته پراتلو د کیس اوریدنه ونه شو.
یره زه خوټه کړه دا کار کوم او مزدوران مې پریخو ګاډې مې روان کړو دونه رش کې تکلیف کې راغمه او دلته چې سره وي وکیل
د پیښور های کورټ وکیل نور عالم ایډوکیټ دی وته ویل دوی سره د عام ولست د تکلیف احساس شته خو وکیلان د قانون او آئین د بلدستۍ لپاره احتجاج کوي او د دې ګټي هم عام ولست رسیږي.
دا نه ده چې خپل کلاینټ ته چې چانه پیسې اخیستې دي یا د چا کیسونه کوي هغه سره ظلم کوي بلکې هغه ته دا خی چې تا د پاره چې د حق د پاره ودرېګم نو زه هر هغه غیر قانوني غیر آئینی اقدام خلاف ودرې دې شمه کچرت انصاف نظام وی نو تاسو ته فائدې عوام ته.
وکیلان وای دا یو رزنی احتجاج خو کده دوی غوښتنه و نه منل شوې نو د بار کونسل په صلابه دراتونکو احتجاجونو د پاره تګلارې ټاکی. د دوی بناوا دا احتجاج دوی پراتونکو کې اسلام آباد ته هم غزولې شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
بیا هم په خیر راغلی. د خیبر پختونخوا پولیس چې په دې وروستیو کې د ترهګرۍ د زیاتو پیښو ښکار شوي او د جنوري په وروستیو کې د صوبې په مرکز پیښور کې د پولیس لاین جومات کې ورباندې ځانمرګې برید هم شوی وو، وایي چې دوی د ترهګرۍ ضد جګړې ته تیار دي. په دې اړه باندې به بیا وروسته نور تفصیل تاسو سره شریکو، خو د غنه وړاندې یو بل رپورټ دی راځي چې هغه اول وګورو. هغه په دې اړه دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غړو په خپلو تازه پخپلی یو تازه غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان د خزو او جنکو سره د طالبانو پروي فکرمندي خودلی ده. بل لور ته د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي په افغانستان کې به سږ کال هم د نړۍ ستر بشري بحران وي. زموږ همکار محمد عالمگیر نور تفصیل په دې ریپورت کې تاسو سره شریکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستيال او د بشري مرستو سمبالونکي رمیز الکباروف د نهه سه شنبه پر ورځ په نیویارک کې خبريالانو ته وویل چې د افغانستان 38 ملیون خلک د جوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړ دي.
په ترکیه او شام کې له وروستي ویجاړونکو زلزلې سره سره به افغانستان په 2023 کال کې د نړۍ تر ټولو ستر بشري ناورین وي.
ملګرو ملتونو او متحدینو یې د روان کال د پاره له افغانستان سره د مرستې لپاره د نړۍ څخه 3.6 ارب ډالر غوښتنه کړې ده. خاغلی الکبارو فوویل په افغانستان کې په تیر یو نیم کال کې مجموعي کورنی پیداوار یا جی ڈی پی تر 15% پورې راکم شوی ده. د بنیادی خوراکي شیانو بې 10% زیات شوی او بیروزګاری 30% زیات شوی ده، چې وایي د بیروزګار شو کسانو شمیر ولکه تر رسیدلې. د ملګرو ملتونو مرسته کوونکې ادارو په دې باوجود په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره کار ته دوام ورکړي چې هغه تر شپږم ټولګي پورته په سکولونو او په هنتونونو کې د جنکو تعلیم ځنډولي او خزي د کورنی او نړیوالو غیر سرکاري ادارو لکاره منې کړي دي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاذ مرستيال رمیز الکباروف په دې اړه وویل ملګرو ملتونو د افغان جنو او خزو د حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي وی او وای د جنو د بند سکولونو د بیا پرانستلو په اړه د طالبانو له چارواکو سره په هره کچا خبري روانه کړې دي.
په خوشنۍ سره وایم چې تر نن ورځې مو د جنو د ځندېدل تعلیم په برخه کې کوم خبر یا هڅونکې پرمختګ نه دی لیدلی. موږ ښه خبر یو چې له بده مرغه سکولونه لا تړلې دي او د دې بندیز یو کال کېږي، خو هیله مو ده چې دا بندیز به ختم شي.
بلوریتا د فروری په 28مه او 30مه جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 25مه غونډه کې یو شمېر هوادونو استادو په افغان خزو او جنو د طالبانو د بندیزونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د سعودي عرب د بشري حقوقو د کمیشن مشر حلا بنت مزیاد التویجری وویل هوادی د طالبانو له حکومت غوښتنه لري چې خپل هغه پریکړه د بیرته واخلي چې خزي د پوهنتون له تعلیم راګرځوي. د جرمنی د بهرنو چارو وزیر انالینا بیرباک په غونډه کې د خبرو په وخت سکولونو ته د افغان جنو پرتګ او په خزو د طالبانو په بندیزونو کلک نیوکه وکړي. میرمن بیرباک وویل د خزو حقونه یوازې د بشري حقونو نه بلکې د پټولنه کې د بشري حقونو د حالت انزور خای او زیات کړه. په افغانستان کې طالبانو خزي د ولسی جن لټولو برخه نه په زور ایستلې دي.
We will make sure to continue to help all
نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د مرستو د پروګرامونو پاړه په همغږي سره یو ګډ دریز ولري. دا خبره روښانه کړي چې خزي د دغو مرستو په ویشلو کې مهم رول لري. کنوی نو دا به خزو او ماشومانو ته ونه رسیږي.
لسعودي او جرمني پرته د انډونیشیا، بلجیم، فرانس، لکسټنټاین، یونان، ترکیه، استرالیا او یورپی اتحاد استازو هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په دروازنه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو خصوصا پر خزو د طالبانو د بندیزونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه او د حالت د بدلون غوښتنه وکړه. طالبانو د ملګرو ملتونو د تازه غونډې ته څه جواب نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د بشري حقوقو د سرغړونو رپورټونه رد کړي دي او دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو په ګډون هر چا ته خپل حقونه ورکړي دي.
او سم د امریکای حالات د امریکای کې قانون جوړونکو د نه هياسه شنبه پورز د امریکا او چین ترمنځ ستراتیژیک کې مقابله په اړه دوه کلنه پراخه پلټنه پیل کړه. په دې لړ کې د کانګرس ممبرانو د چین د بشري حقوقو له یو شمیر فعالانو او د قومي سلامتیا د چارو په خوانیو مشانونه پوښتنه کړې دي. د وایس اف امریکا خبريالي کیترین جپسن په اړه د کانګرس د دین غړو سره خبري کړې دي چې ریپورت چې تاسو ته نو شیروان قلندر وړاندې کوي.
د کانګرس کمیټې چین سره د سیالې په غرض خپل کار په داسې حال کې پیل کړی چې دوه هفته وړاندې امریکا د چین د سار یو پوکړې په ساوث کیرولاینا ریاست کې د سمندر غاړې ته راغورځولې ده.
دا د بقا هڅې دي چې ژوند په یوشتمه پیړۍ کې څنګه وي او دا چې بنیادی ازادۍ له خطر سره مخ دي. د چین کمیونست پارټي د نړۍ په مستقبل نظر ساتلی یو داسې دنیا جوړ کړي چې خود سر مشران د ټکنالوژي په مرسته د ریاستونو څارنه کوي او چیرې چې بشري حقوقونه د یو ګوند په خواهشاتو پسې تړلي دي.
د کانګرس د کمیټې مشري کیلګر کوي او د کمیټې په اړه ویل شوې دي دا به د دواړو خواوو د سوچ ترجمانی وکړي.
د چین کمیونست پارټي په کانګرس کې اختلاف، نفاق او تعصب غواړي، خو په دې پوه نه ده چې د امریکې په نظام کې د نظری اختلاف خرابې نه بلکې طاقت دی او دا د رائے تعین کوي.
دا پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ د انتظامی او سلاکار کمیټې ته خبرداري ورکړې باید امریکا خپل ځان برابر کړي.
امریکای او د آزاد نړۍ نور هیوادونو خپل ستراتیژیک سیال چین ته ګټه ورکړه او د خپل لاسه یې ټوله سرمایه او ټکنالوژي ور انتقال
کړه. د روان کال په اول کې صدر جو بایدن په دې خبره زور راوړی و د امریکا او چین ترمنځ سیالي شته خو شخړه نشته. ولې کارپوهان وایي بیجینګ داسې فکر نه کوي؟
د چین د ارادو په اړه د بیوقوفۍ نه کار نه دی اخیستل پکار او په دې لړ کې د چین د صدر عوامي بیانات ښه زیات دي چې پکې د دوی د حکومت ضد ښکاره دي، باید دا وخت غلطه لاره خپله نه کړی شي.
کمیټي د چین او امریکای سیالۍ ته هر اړخیزه کتنه کوي. د کانګرس غړي نیو هاوس د کمیټې غونډې ته وویل اندېښنه لري چې چین امریکا کې زری ځمکې اخلي.
آیا تاسو زموږ د خوراک د سپلای په اړه دومره غیر یقیني سوچ کولای شئ چې ګنې د خوراک د رسولو د نظام لپاره د یو داسې تن سره لار جوړ کړای شي څوک چې زموږ دوست هم نه دی؟
د کومیټې ځینو غړو وایس اف امریکا ته وویل د چین د سارنې پوکڼې د امنیتی خطرو یو وړه برخه ده.
دا په عملي توګه روزانه د امریکایانو په ټلیفونونو کېږي، خو دا خطر په دې ځای نه ختمیږي. چین یو غټ پوځي خطر دی، سمندر ځواک هم لوی دی او یو شمیر دلیلونه وایي تر امریکا زیات طاقتور دی. تر امریکا ورسره زیات بین البرازمي بیلستیک میزایلي نظام دی. چین د هایپر سونیک صلاحیت په لړ کې هم له امریکې ډیر وړاندې دی.
د هاوس د خارجه چارو کمیټې قانون سازي کوي چې واړی جو بایدن ته د چین په ملکیتی سوشل میډیا اپلیکیشن ټیک ټاک باندې د بندیز اجازه ورکړي. نو شیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
او بیا هم د امریکا نه یو رپورت. د امریکا د ایوان نمائندگان یوې کمیټې اوکراین ته په ورکړل شو مرستو د پینټاګان د چارواکو سره بحث کړی خو نظریات یې په اړه تقسیم ښکاری. د امریکا د ولسی جرګې د پوځیانو چارو کمیټې د لسګونه بلیون ډالرو په هغو پوځي امداد چې تر اوسه اوکراین ته ورکړل شوی دی د پینټاګان د لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړي. تفصیل یې د محوش جلیل پر رپورت کې.
په داسې حال کې چې د اوکراین په ضد د روس جګړه دویم کال ته داخليږي، په کانګرس کې د سیاسي ګوندونو دننه تقسیم پیل شوی. ځنی دیموکرات غوښتن کې وای امریکا په وخت اوکرين ته د کافي وسلو په ورکولو کې پاتې راغلی ده.
دنا قراری یوازې جګړه وژد کړي او د ډالرو او ژوند لګښت یې لوړ کړی دی. په کار د داش خړه پایته ورسیږي او صدر دې هغه څه وکړي چې په کامیابی سره پایته رسوي.
د ریپبلیکن ګوند نور غړو وایس اف امریکا ته ویلي چې امریکا په جګړه ډیره خرچه کړې ده.
زما په خیال په کار ده چې موږ اوکرين سره خپل ملاتړ کم کړو.
ډیموکراټان په دې اړه هم اختلاف لري چې څنګه پیسې خرچ کړي، آیا اوکرين ته F-16 جازونه ورکړي شي او کنه. دې هم مسلې په اړه اهم غړي ادم سمیت وایي د مرستې پیسې به د هوایي دفاعي سیستمونو باندې خرچ شي.
No blank check means no blank check.
مونږ د سوچ بغیر د خلکو هر غوښتنه نشو منلې. په کار دا چې مونږ سوچ وکړو بیا یوکرين ته هغه څور کو چې واقعي ورته ضرورت لري.
په داسې حال کې چې نور وایي په کار د امریکا اوس اوکرایني پایلټانو ته د اف 16 الوتکو تربیه ورکړي.
راځي چې لومړی دوی تربیه کړو او امریکا او زموږ د ناتو اتحادیانو ته د دې توان ورکړو چې دا فیصله ورسته وکړي ک دوی وغواړي.
د اوکرين د پوځي استخباراتو مشر وایس اف امریکا ته ویلي چې اف 16 جازونه د جګړې لپاره غوره نه دي.
نام پتیب نا شتورموا اویاتسیا اف 16 تام
نون د حمله جهازونو ته ضرورت درو اف 16 او د دې پشان نور جهازونه د حمله جهازونه ندی اتن د امریکې د حمله جهازونه دی د حمله هليكاپټرې
ارمیسکا اویاتسیا لتس ودارنی هليكاپټرې
او لکه څنګه چې جګړه جاری ده د امریکا د انتظامی چارواکي وایي چې دوی د اوکرين لپاره ته جګړه کې د نوو وسلو ترلاسه کولو لپاره اندیښمن دي.
If Russia is successful in Ukraine or
Rus po Ukraine ke baryale shi da banur britkaun ki waha sawi che hamda sikar ukri
aw da padero dalilun ki yo de chilawji da america charwa ki jmandi che da ukraine la tarba tar akhira pore kawi mawish chilil voice of america washington dc
د دې ویلې دونکو تاسو د جی بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د جی بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کې یا بٹن کې کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پرانیزي او د خپلې خوښې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
او بیا هم د پاکستان خواته ورځو. د مردان خار د خځو په پوهنتون کې د سندونو د ورکولو د سوره شوی چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي هم مشر میلمان و. په د سوره کې ګنشمیر کامیاب طالب علمانو پلارمور او سازانو او د تعلیم پوهانو ګډون کړي وو او د سوره کې د مختلفو برخو طالب علمانو ته د سرو زرو تمغي هم ورکړي شوی. نور تفصيل د مردان نظر یاس حسین پر رپورت کې.
د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي د دې مشر میلمو په دې دستور کې د طالب علمانو نه علاوه د هغوی مور پلار د پوهنتون استادانو او د تعلیم پوهانو ګډون وکړو. د شپاړسم جمعات لیلا سردار خوشاله ده چې د ساينس په څنګه کې د سرو زرو تمغه ګټلې ده.
نن ډیره زیاته د خوشاله وروسته زموږ د پاره اونګه خپل فیلینګز دې هر نشو خپل ورډز کې بیانولي او د خپل وایس چانسلر چې د هغه د مهنت توجي بیکاز ډیر زیات فیملیز ته سي دي چې خپل ماشومان ته خپل لوريانو ته خپل خاصه ته هغه د تعلیم نه ور کوي هغه پرېګ دینه.
په پوهنتون کې 1500 طالب علمانو ته تعلیمي سندونه ورکړې شو. سهیلدار په سرکاري سکول کې چوکیدار دی خو د غربت په وجود یې په خپل لور وړې دکړې تر سره کړې دي.
او دا پیغام وینور ورونو تم دې چې کوم ماشومه کني کجینه کاله کې چې کا ټیلنټي نو په کار لچا غي مخ کې راشي. زما دا لور نه صرف د انګریزي تعلیم سره الحمدلله د جینی علم سره سره هم دا فارغه ده او زما دا خواهش ته ټول کو بشانی کاله کاندې کجینه کې دې چې کا ټیلنټي نو هغه په کار دی والدین لچ مخ کې راشي.
د مردار دلې ومن په هانتون خپل ودانی هم نلري خو بیا هم د صبح د لری پتو جنکو د ګور د کړو د پاره یو ځانګړي کردار لوبوي. اوس ما ګول هم د سوزرو انعام ګټلې او وايي د ګور د کړو ورستو خدي پټول نه کې یو ځانګړي کردار لوبول شي.
کومر چې د ناغه سرپ کیچن تا کور تم ور کوي کور ته هم ورکه د بچو تربیت هم وکي او معاشري ته هم وګوري او کم خلک چې د دنیاوي تعلیم سره ديني هم حاصلوي مخ کې وړاندې زي نو هغه کومونه چې دغه حکمراني کوي.
عربی ریاض د هیومن نیوټریشن یا انساني خوراکونو په څنګه کې د سرو زرو تمغه ګټلې هواي په دې نوي دور کې تعلیم کول خپل حقونه او ذمہ واري پیژندل دي.
اوس خو ډیر خلک ایجوکیټډ دي، د مخ کې نم کوڅوک ان ایجوکیټډ پیرنټس سی ایور عام خپل بچی چې کم دینو هغه اوس ایجوکیټ کوي، ځکه چې اوس په کار دی مونږ ته زمونږ د هر څه باره کې پته ولګي، مونږ فیوچر چې کم جنریشن لبا رایس ورکو په کار دی چې مونږ هغه ایجوکیټ کو، مونږ ته چې زمونږ باره کې پته ولګي چې زمونږ سم مقام دی بری معاشره کې، مونږ به فیوچر جنریشن اکسي بوتلی شو. بیا
د مردان دلی د خلو د په هانتوم څخه درې خصوصي طالب علمان هم ډیګری تر لاسه کړي، او د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي طالب علمانو ته انعامونه ورکړل، او د خصوصي تعلیم یافته جنکو لپاره یې د نوکرو ورکولو اعلان هم وکړو. د مردان دلی ومن په هانتون په کال 2014 کې جوړ کړی شوی چې پکې په 14 مختلفو تعلیمي څانګو کې زده کړې ورکړي کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
بل پلو په بلوچستان کې د ژمي موسم د رخصتۍ یا چټۍ نه وروسته هلته سرکاري سکولونه چې دي او شخصي سکولونه دواړه بیا پرانستل شول، او غریب خلک وایي چې شخصي سکولونو خرڅونه زیات شوي دي، فیسونه زیات شوي دي، او دوی نور توان نه لري خپل ماشومان پبلک سکولونو ته لیږي. په همدې حال کې بلوچستان حکومت ویلي چې سږ کال به تر 2.5 لک نه زیات ماشومان په سکولونو کې داخله وکړي. نور تفصیل د حمید سمسور په دې رپورت کې.
د ژمی د اوږدو رخصتۍ وروسته په بلوچستان کې د تعلیم د څانګې پروسه پیل شوله. ګڼ شمېر ماشومان سکولو ته را روان دي. د کوټ ښار د ودی اوسیدونکي دغه ښځه د پوسټل کالونی سرکاري سکول ته راغلې ده، غواړي چې خپل نجونه په سرکاري سکول کې داخلي کړي. وی چې د موجوده گرانی له سبب زخه دوی دومره توان نه لري چې د ماشومانو د تعلیم خرڅونه پرکړي. د دې په خبره چې د تعلیم لګښت اوس ډیر زیات سوی دی، او د زیات شمیر خلکو تر وس د باندې دی.
سلور انجینیر دوه د فیست غدی، یو د 6 غدی، یو د 9 غدی، بس دا پرایویټ هم جوس نه لرو. اوس پوری مور کوله، اوس فیسانم زیات کله، او به خي زیات داخله فیسم زیات کړي دي، منتلی فیسم زیات کړي دي. یو سړی دی د کورغه او لس بچیان چې هغه نو څنګه پرایویټ سکول کې هغه ته پر دغه کولای شي. نو دې ته پر چې دی موږ راغلی او سرکاري سکول کې داخله ورکو، د دلته کتابونه مورکې هر ستاون اور سرکې دغونی. پرایویټ سکول والا خدا نه اور سرکې، هغه خو کتابونه کاپیانی د ګرچیان چې دی یو دکانداري شروع کړی ده.
د تعلیم لپاره غیر دولتي موسسه الف اعلان وی چې په بلوچستان کې تر لس لکه زیات ماشومان له سکولونو څخه د باندې دي. په دوی کې تر 80% زیات نجونې دي چې د صوبې په لورو پرتو سیمو کې سکولونه لري دي. حمله دې کبل د صوبې په لورو کلیوالو او غرنۍ سیمو کې زیاتره نجونه له تعلیم څخه به برخې پاتې سي، او خلک هم د الکوانو په پرتله باندې د نجونو و تعلیم ته زیاته پاملرنه نه کوي.
دغه ریکوست کوم چې تاسو خپل بچیان سپورټ کړئ، خپل بچیان مخته څنګه الکوانو سره تاسو شو کوئ، دغه ست انجینر سره مرکئ ش تعلیمي ادارو کې تاسو د داخلي سبقان لواچوي چې د ش تعلیمونه او اصل کې اور مخته خپل پښو د ریښتیا محتاج نه.
صوبایي حکومت وی چې دوی اوس په ټوله صوبه کې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو مهم پیل کړی دی چې د اپریل تر 15 پورې به دوام ولري. تاکل سوی ده چې 2,50,000 ماشومان به سږ کال دوی د سرکاري سکولو په لومړي ټولګي یا جماعت کې به داخله وي. په دوی کې به 1,20,000 افغان او تر 4,000 زیاتې نجونه به وي. د تعلیم صوبایي څنګه وی چې په بلوچستان کې 15,000 یو کم اتیا سکولونه دي. په دې کې 1,09,800 ماشومان زده کړې ترلاسه کوي، خو په ټولو صوبه کې 2,000 کلي دي. په پاتو سیمو کې تر اوسه پورې پرامري سکولونه هم نستا. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
په پاکستان کې قدرتي او انساني آفتونو لکه جنگونو، زلزلو او سیلابونو د سکولونو ودانو ته ډیر زیات زیانونه رسولي دي. په دې کې څه جزوی او څه مکمل تبا شوی، خو د یو ایس ایډ ادارې د خیبر پښتونخوا داسې څو سکولونه بیا ودان کړی دي، او په دې کې ځینې سکولونه دومره د ودانې نه وروسته د امریکې د سفیر ډونالد بلوم لخوا پرانسل شوی هم دي. په دې برخه کې پام وکړئ، زموږ د خبریالې ساجا قاسم شاه رپورت.
څه سیلاب زپلی نوخار ضلعے اکبر پورہ کے دی سرکاری اسکول تہم کال 2010 کے راغلی سیلابونو نقصان رسول ہو کنن دغ اسکول بیا ودان شوے او 50 معلمان او یول سبز دکون کی دی خلی ودانا کی تحفظ احساس سر تعلیم کوی ته دی اسکول دا ودانا ته امریکی امدادی اداری یو ایس ایڈ مالی مرست سرا بیا رغولی شوی او پاکستان کی دا امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم د دې ودانه خپل لاس سره پرانسته کړی.
Yeah, we came here today to Akbarpura to inaugurate the most recent of 229 schools that we
نن موږ اکبرپوری ته ورستیو کې روکړې شوې هغه 229 سکولونو کې د یو سکول پرانستل راغلیو چې په 13 کالو موده کې بیا ودان کړې شوې. موږ سه یو زر مکتبونه بیا روخ کړې دي. دا هر څه موږ د خیبر پښتونخوا سره د تعلیم په اړه د اوږدې مودې لپاره شوې خپل اعظم برخه ګڼو. ډیر خوشاله شوم چې دلته د سکول زده کوونکو ماشومان او معلمان او د سکول انتظامی نه ما واوریدل چې د دې سکول ودان کې دوه سره د ماشومان تعلیم باندې څومره خاصر پریوتلې او اوس د ماشومان سکول ته راتګ زیات شوه چې کله نه محفوظ او د زده کړې ماحول زده کوونکو ته د خپل ودانې کې ورکول پیل شوی.
امریکای په خیبر پښتونخوا کې د زده کوونکو روخانه راتلونکو لپاره د داسې سکولونو بیا ودانولو لپاره 1.5 میلیون ډالر پانګه چولی. د اکبرپورا هایر سیکنډري سکول تر دا مهال داسې بیا ودان کړی شوی ټولو 210 سکولونو کې تر ټولو نه غټه ودانه ده چې د امریکای او د خیبر پښتونخوا دواړو همکاري سره زده کوونکو دلته بیا زده کړې کوي. د دې سکول پرنسپل جاوید خان توسم یاد دي چې کله د دې سکول ودانای پرې وتلې و نو ډیر ماشومان پکې هم زخمی شوي وو خو اوس هغه خوشاله دي د ودانای کې د تعلیم هر سہولت شته او زده کوونکي هم اوس ډیر خوشاله دي.
لکه موږ سره چې 40 کمرې را اویلیبل کړې دي، لیبز را راکړي، سپورټس روم را راکړي دي، سپیشل چلډرن پاسټیرز په جوړ کړې دي، ډبل سټوري بلډینګ دي، اډمنستریشن بلاک پکې بیل دي، موږ لپاره چې ټول فیسیلټیز ماشومان لور کړې دي، نه فرنیچر راکړي ځکه ماشومان ډیر زیات خوشاله دي او دینه لګیار مله ډیر هیلپ لګیا داخلي.
د امریکای حکومت د خیبر پښتونخوا زده کوونکو سره داسې محفوظ ماحول کې د تعلیم سہولتونو ورکول او ملګرتیا ډیر مدیر اسی کوي او د امریکای سفیر خاغلی بلوم هم د تعلیم په میدان کې همکاري نور هم مضبوطول غواړي.
We're going to keep working with KP government and KP school administrators.
موږ د خیبر پښتونخوا حکومت او د سکولونو کې تعلیمي تنظیمي سره دغه قسمه مرستې روانې ساتو او د تعلیم میدان کې د دوانو هیوادونو ترمنځ همکاري مضبوط کولو کوشش کوو.
Bolster the partnership between our two countries in the field of education.
د سکولونو نه علاوه د دې پروګرام د لارې د صحت او د اوبو خور سہولتونو او د صفا اوبو سہولتونو بیا رغونې کار هم په خیبر پښتونخوا کې روان دی. کیمرامن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، اکبرپورا، نوخار.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم،
که بل څوک کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری، ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ، تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمه نه تر د اتریمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
قدر منو لیدونکو او اوریدونکو، زمونږ خبرونه روسي شی بو تر رسیدلې ده، خو مخکې دی چې لتاسو نه مخخه وکړم، یو اهم خبر تاسو سره شریکوم چې د افغانستان او پاکستان په اړه به ډیر مهم وګڼل شي. هغه دا چې د پاکستان تجربه کار سفارتکار او د افغانستان د پاره د هیواد خصوصي استازي محمد صادق خان د خپل دندې نه استعفا ورکړي، وای نور وخت خپل ذاتی کارونو ته ورکول غواړي. محمد صادق د استعفا په اړه په خپل یو ټویټ کې وایي چې د نګدی دریو کالو راهیسی د پاکستان په خصوصي استازیتوب په افغانستان کې د خدمت کولو وروسته می حکومت ته خواست کړی چې وخت راغلی ز نور په ذاتی کارونو کورنۍ په چارو کتابونو زراعت او ماحولیاتو کار وکړم. خاغلی صادق وایي هغه د وزیر اعظم منندوی وو چې په خلاص مچه د هغه ملاتړ کړی چې د خصوصي اساسي پټوګه خپل کار پر مخ یوسي. هغه دان رسپانی ته تایید کړی چې وزیر اعظم ته خپل استعفا لیګلی او دای هم موبایل چې وزیر اعظم شهباز شریف یې استعفا منزوره کړی. قدرمن لیدو کاو اوریدونکو د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د پاکستان خطي او د نړۍ د نورو مهمو برخو اهم د تازه ریپورتونه زموږ په ویب سټ باندې ولولې او هم چنان زموږ دغه خبرونه چې تاسو ولیدل تاسو کولای شئ چې په فیسبوک او ټویټر او یا په نورو سوشل میډیا پلیټ فارمونو باندې د وی په پانو باندې وګورئ او واوري. همداشان تاسو مهیروي چې په سوشل میډیا باندې خپل نظریات موږ سره شریک کړئ. نو تاسو په باکو تاسو پرم خشبه.